د مشال ریډیو رزونکو د 1200 بجو په خبرونه کې مزه بشیر غواخ هر کله کوم په دې غړي کې شمالي وزیرستان کې د تحریک طالبان د دوه وړل ترمند د جنگ د پاکستان او ایران ترمند د امنیتی همکاري او د ډیرېدو له پاکستان نور ملکونو ته د پولیو خوریدو له وجې د صحت د نړیوال ادارې د سفری بندیزونو د خبرو په اړه قومي اسمبلی کې بحث او د جنوبي وزیرستان د بیکورشو خلکو د مشکلاتو په حق لا د رپورټونو علاوه درته د افغانستان په بدخشان کې د غرخودنې د قربانانو سره د مرستو حال او نور رپورټونه لرو. خپل به منور شاه درته خبرونه وو.
اول د خبرونو سرټکی په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځان خطو کې یو شمیر وسلوال وجل شوی او جوبل شوی دي. افغان امنیتي چارواکي وايي په کندهار کې مشکوک ترهګر نیولې چې د ځانمرګي بریدونو پلان یې جوړ کړی وو او روس ویلي په یوکرين کې د تناو کمول لپاره خبرو کې په کار دي چې روس په لوه بیلتون پلان هم شامل کړي شي. او سپام وکړی د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان استخباراتي ادارې او په شمالي وزیرستان کې ځایي خلکوای پرون په شوال سیمه کې د وسلوالو طالبانو د دوه ډلو ترمنځ تازه نښتې شوې چې پکې لک تر لګا ته وسلوال وجل شوی او یو شمیر جوبل شوی دي. د طالبانو ځنې زرایو بیګا مشال ریډیو ته د ټلیفون د لارې د دغه نښتو تصدیق کړي چې د شهریار محسود او خان سید سجنا د ډلو ترمنځ شوی دي. د یادونې وړ ده چې 13 ورځ سهار د شمالي وزیرستان میران شاه ظفر ټاون کې هم موټر سایکل سوار دوا وسلوال په بمی چاودنه کې وجل شوی وو. د وسلوالو د دې ډلو ترمنځ د 1300 هفتو راهیسې وخت په وخت نختی کیږي چې پکې تر دې د مخ خواوشا 50 وسلوال وجل شوی دي. پاکستان وای د ایران سره یې د مضبوطو تعلقاتو په نتیجه کې به په سیمه کې سوله او امنیت وده وکړي. پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان د خپل ایرانی سیال عبدالرضا رحماني فضلی سره د ملاقات نه پس د یوې غړي خبري غونډې پر مهال وویل
دې لړکی با په لوی پیمانه استخباراتي او امنیتی همکاري کیږي. یو بل سره با په پراخه کچا جاسوسي معلومات شریکول شي. د لپاره موږ په دې امکان خبره وکړي او اصولن سلا شوې یو چې د پاکستان لخوا د اف سي زواک او د ایران له اړخه د سرحدي زواک د مشرانو ترمنځ به خاص ټلیفوني رابطه یعنی هارت لاین جوړیږي.
په دغه موقع خاغلی فضلی اویل هیواد به یې د پاکستان سره د ترهګرۍ پر ضد مبارزې او د نشئی توکو او انساني سمګلینګ د مخنیوي لپاره همکاري کوي. پرون اسلام آباد کې د قومي اسمبلی غونډه شوې چې پکې د صحت د نړیوالې ادارې دبليو ایچ او لخوا د پولیو ورانس له وجې په پاکستاني وګړو د سفری بندیزونو په اړه بحث وشو. په دغه موقع د صحت وزیر مملکت سایرا تارل پارلیمان ته وویل د پولیو ورانس د مخنیوي لپاره د صحت وزارت بیړني ګامونه پورته کوي. نوموړي وویل د لړکې به راتلونکي میاشت د پولیو یا ګزان خلاف خاص کمپاین شروع کوي چې پکې به د کعبې امام هم ګډون وکړي. هلته افغانستان هم د پاکستان لخوا د پولیو د رنج د خوریدلو په اړه اندېښنې څرګندې کړې او ویلي دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ په لارو به د دې رنج د مخنیوي لپاره مرکزونه قائموي چې پکې به د 15 کلونو د عمر پورې ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکوي. ټاکل شوی چې نن به د خیبر ایجنسۍ د تیرا میدان سیمینا د بدامنۍ له وجې بې کوره شوي خلک خپلو سیمو ته د ستنېدلو لړۍ شروع کیږي. په قبایلي سیمو کې د قدرتي افتونو سره د مبارزې د ادارې یو چارواکي عرفان الله پرون مشال ریډیو ته په دې هکله وویل
دا ریټن شروع کیږي او زه راځم چې تاسو درې کورنۍ یا واپس راوږم یو مېشته پر دې جرمنی به شروع کوي جرمنی به د امبارکیشن پوینټ
نوموړي زیاته کړه چې د کډوالو د واپسې د عمل به په مرحله واره توګه ترسره کیږي. پاکستان د افغانستان په بدخشان ولایت کې د غر خوېدلو له وجې متاثر شوی خلکو لپاره مرستې استولې دي. په کابل کې د پاکستان سفارتخانه پرون مشال ریډیو ته په لیګل شوی یو بیان کې ویلي دا سامان چې د پاکستان د حکومت اولس لاړه خپرون د جاز په ذریعہ فیض آباد هوایي ډګر ته رسیدلې، په کې خوراکي مواد، داروګان، جامې، خیمه او یو شمېر نور توکي استعمال استول شوی دي. د بیان کې ویل شوی دا امدادي سامان هم په دغه هوایي ډګر د بدخشان ولایت گورنر او نور افغان چارواکو ته سپارل شوی دی. هلته د کندهار په عینو مینه کې بخنه غواړم هلته د کندهار په عینو مینه کې شپږ مشکوک ترهګر نیول شوی دی. د کندهار د ملي امنیت ریاست په یوې اعلامیه کې چې پرون یې خبره کړې تور لګولې چې دغو کسانو د پاکستان د استخباراتي ادارې په لارښوونه غوښتل چې په عینو مینه کې ځان وژونکي بریدونه وکړي. امنیتي ځواکونو د دې کسانو سره یو خودکش جاکټ، یو ریموټ کنټرول، یو اندازه بارودي مواد او درې موټر سایکل هم نیولې دي. په دې اړه د پاکستان موقف لا هم بخته نه دی راغلی. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د امریکا صدر باراک اوباما وایي هیواد به یې د بوکو حرام لخوا د تختول شوي جنکو د خلاصولو لپاره د نایجیریا سره هر ډول ممکن مرسته کوي. یادې اسلام پاله وسلوالې ډلې څه باندې 200 جنکۍ برمته کړې دي. وروسته له هغې چې پرون بوکو حرام نومې وسلوالې ډلې د نایجیریا په شمال مشرقي نه آرامه برخه کې نورې 8 جنکۍ هم برمته کړې. صدر باراک اوباما په یو ټلویزیوني مرکه کې وویل د نایجیریا صدر ګوډلک جوناتن د امریکا هغه وړاندیز قبول کړ چې له مخه به یې په دغه هیواد کې امریکایي امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کړی شي. د یادې وسلوالې ډلې مشر ابوبکر شیکاو د ګل په ورځ یو ویډیو فلم خپور کړ چې پکې یې 13 میاشت د 200 جنکو د تختولو ذمہواري قبول کړه او دړکۍ ورکړه چې تختول شوی جنکۍ به په بازار خرڅ کړي. او رسته خبر دا چې د روس وزیر خارجه سرګی لاوروف ویلي په یوکرین کې د تناو کمول لپاره که هر ډول نوې خبرې کیږي په کار دي چې پکې د یوکرین د مشرقي او جنوبي برخو روس پله او بلتون پله هم شامل کړي شي. یوکرین دغه غوښتنه رد کړې ده. بلخو امریکا هغه منصوبه جالي ګرځول او د هغې غندنه کړې په کوم کې چې د یوکرین په مشرقي برخه کې روس پلو او بلتون پاله ډلې د خپل فیصلې لپاره د ریفرندم اراده لري. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
خبرونه درته منور شو ول اوریدونکو په دې غړ کې د نورو ریپورتون ترڅنګ د دې ریپورتون تفصیل اورو. شمالی وزیرستان کې د پاکستانی طالبانو د خپل منځي او جګړو لوجې اته کسان وژل شوې دي. پاکستان او ایران سلا شوی چې خپل منځ کې به امنیتي همکاري زیاتوي او جاسوسي معلومات به شریکوي. د دې کار ضرورت ولې پېښ شو؟
ایران کې دنه زمي تروریستي پېښې کیږي یا پېښې شوې دي. هغه کوم ګروپونه چې دي، هغه کوم ګروپ چې نو شک دا کیږي چې هغه د پاکستان لاکو کې کیږي نو خپل مرکزونه لري.
د تحریک انصاف ګوند د خیبر پختونخوا په حکومت کې د اختلافاتو وجه سره
د حکومت کې ډېر زیات انتشار دی. دا سمې نخري د چکه مرکزی مشران دي ګوند هغه ډېر صوبه کې د صوبې په حکومت کې لاسوخنه کوي.
د جګړو او پوځي عملیاتو له وجې به کور شبي د جنوبي وزیرستان خلک وای په ډېرو سختو حالاتو کې ژوند کوي. د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم شته مفسره اوسئ. اوریدونکو زموږ خبرونه هم د اوس په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدل شي. د شمالي وزیرستان د شوال سیمه اوسیدونکو او د جاسوسي ادارو چارواکي وای د تحریک طالبان پاکستان د دوه قومندانانو خان سید سجنا او شهریار مسعود ترمنځ نښتو کې اته کسان وژل شوي دي. د دې ډلو ترمنځ د اختلافاتو وجوهات لا هم په ډاګه شوي نه دي او سرچینې وای د دواړو خواو ترمنځ د سولې او ډزبندۍ کوششونه شروع دي. زموږ همکارې پاړه نور تفصیل لري.
د استخباراتي ادارو چارواکي وای شمالي او سویلي وزیرستان په پولا شوال کې د دوه ګروپونو ترمنځ تاوتریخوالي په نتیجه کې دغه پیښه شوه. د سیمه خلک هم د وژل شو او دغه پیښه تصدیق کوي. شمالي وزیرستان کې د طالبانو زنازرایو هم بیګاش په مشال ریډیو ته وي د غن خطې د خان سید سجنا او شهریار ګروپونو ترمنځ په شوال سیمه کې شوه. چې د دوه ورځونه یې په شوال کې یو په بل بریدونه پیل کړي او د دوی په وینا د دواړو لوري نه اته وسلوال مړه شوي. شمالي وزیرستان کې آزادې سرچینې وایي تیره ورځ سهار هم ایران شاه ظفر ټاون کې په یو موټرسایکل بامی چاودنه کې د وژل شوو دوو وسلوالو هم د یادو ډلو سره تعلق درلود چې پکې یو پنجابي او بل ځایي وسلوال وو. د دوی په وینا څو ورځې وړاندې هم ایران شاه کې د شهریار ګروپ مهم کمانډر علاءالدین د نامعلومه وسلوالو په ډزو وژل شوی وو. شمالي وزیرستان کې دولتي چارواکي آزاد سرچینې او طالبانو زنا ذرائع وایي د خان سید سجنا او شهریار ترمنځ د روغې جوړې هڅې د ډېرو ورځو نه روانې دي خو لا هم څه نتیجې یې نه دي ورکړې. د یادونې ده چې په تیرو څو میاشتو کې لسګونه وسلوال او مهم کمانډران د نصرګنده وسلوالو او زنا د خپلمنځي اختلافاتو په بنا یو په بل بریدونو کې وژلي شوي دي. د وسلوالو طالبانو لاړخه سمود وړاندې یادونه شوې وه چې د خان سید سجنا او شهریار ترمنځ بریدونه د غلط فهمي نتیجه ده چې د دوی په وینا اوس مهال یې روغه جوړه شوې خو د دواړو ترمنځ یو په بل بریدونه لا هم دوام لري. خان سید سجنا او شهریار ګروپونو لا هم پر دې اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
اوریدونکو د پاکستان او ایران چارواکي وایي دوی به پر پوله د نشې توکو د وړلو راوړلو د مخنیوي او امنیت ښه کولو لپاره لا ډېر او په شریکه کار کوي. د پاکستان د کورونو چارو وزیر پرون اسلام آباد کې د خپل ایرانی سیال سره ملاقات وکړ او خبرلانو ته یې وویل چې د دواړو ملکونو ترمنځ به له دې وروسته جاسوسي معلومات شریکېږي او د سرحدي پوځیانو ترمنځ به رابطه ډېریږي. تر دې مخکې ایران ویلو چې ځینې پاکستان میشته وسلوالې ډلې د دوی په ملک کې ترهګري کوي او ایرانی سرحدي پولیس یې تښتولی دي. په دې اړه د رابعه اکرم خان رپورټ اورو.
په اسلام آباد کې د پاکستان او د ایران داخله چارو وزیرانو یو مشترکه پریس کانفرنس په موقع اوویل دواړو ملکونو اتفاق کړی دی چې یو خصوصي ټاسک فورس به را روانو څو ورځو کې جوړوي. په دې موقع پاکستان داخله چارو وزیر چودھری نثار علی خان وینا وه پاکستان ته د ایران نه هیڅ مسله نشته او پاکستان او ایران مضبوط تعلقات منطقې لپاره ډېر ضروري دي. داخله چارو وزیر خپلو خبرو کې زیاته کړه
په ملاقات کې موږ په سکیورټی په پولو د ترهګرۍ انساني قاچاق استخباراتي ادارو ترمنځ معلوماتو تبادلې د دواړو ملکونو فورسز ترمنځ په کومک او د ټولو مهم په کاروباري تعلقاتو خبرې اترې وشوي ځکه چې دا د دواړو ملکونو په اولس اثر اچوي. موږ په دې هم اتفاق وکړو چې وزیر اعظم دورې نه یو څو ورځې مخکې موږ به یو خصوصي ټاسک فورس هم جوړو.
د ایران داخله چارو وزیر عبدالرزاق رحمانی فضلی وینا وه چې د پاکستان وزیر اعظم را روانې دورې نه به دواړو ملکونو تعلقات نور هم مضبوط شي. دو ویل چې پاکستان ته امن او د تعاون پیغام یې راوړی دی. د زیاتوي
د سکیورټی په شوبه کې موږ په دې اتفاق وکړو چې انټیلیجنس معلومات به شریکو او یو کمیټي به هم جوړو. دغه رنګ دواړه ملکونه به په یو ځای د ترهګرۍ او منی لانډرینګ سره سره منشیات او سمګلینګ خلاف کاروایانی کوي.
ایرانی داخله چارو وزیر د دورې په اړه د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک وایي
مخکې د ایران سرحدي علاقو کې چې دینو ایرانی محافظ تختولې شوي او ایران دا الزام لګولو چې دغه خلک چې د پاکستاني علاقو ته راوړل شوي دي. دریمه خبره دا ده چې په ایران کې دننه ځینې تروریستي پیښې کېږي یا پیښې شوي دي او هغه کوم ګروپونه چې دي هغه کوم ګروپ چې دی نو شک دا کېږي چې هغه د پاکستان علاقو کې خاص کر بلوچستان کې چې دی نو خپل مرکزونه لري. نو دې حوالې سره ما په خیال باندې دا مهمه دوره ده.
دینه مخکې وزیر اعظم نواز شریف د ایران د کورنو چارو وزیر سره ملاقات کړی وو او ویلي وو چې پاکستان ایران سره تعلقاتو ته ډېر اهمیت ورکوي.
د رابیا اکرم خان رپورٹ تاسو واوریدونکو. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د صحت د نړیوال ادارې یا ډبلیو ایچ او پر هغه خبره باز شوه چې ویلي وو د پولیو یا ګوزن وایرس له پاکستان نورو ملکونو ته ځینو په کار د ټول بهر ته تلونکو پاکستانیان د دې مرض د مخنیوي څاڅکي واخلي. د ادارې ویلي وو که داسې ونه شي نو کېدای شي پر پاکستانیانو سفري بندیزونه ولګول شي. ما لږ مخکې اسلام آباد کې د خپل همکار احمد الله نه په دې اړه پوښتنه کړې وه. هغه راته داسې معلومات راکړه.
تیر ورځ په قومي اسمبلی کې بحث وشو. په دغه محل د وزیر مملکت د صحت چکم وزیر مملکت د سایرا تارټ چکم د اغه ایوان ته دا ویلا د دې لپاره حکومت لګیا دی د پولیو خاتمه لپاره په هنګامي بنیادونو باندې ګامونه غستل شروع کړی دي او د لړکی 13 راتلون کې میاش کې به د یو خصوصي مهم شروع کولې شي چې پکې به د کعبه کم امام دی سدیس هغه هم ګډون کوي او هغه به هم پاکستان په دوره راځي هغه به هم په دې مهم کې بیا ګډون کوي سایرا افضل تارټ دا خبر وکړه چې د پولیو خریدونکو وجه چې کوم دا هغه دانه د مذهبي وجه بلکې په قبایلی سیمو کې د خراب امن او امان له وجه اغلته کم عمره ماشومان ته چې کوم دی هغه د پولیو ویکسین نه ورکړي کیږي ځکه چې پولیو ټیمونه الته نشي تللی او په هغه باندې حمله کیږي نو دغه غټه وجه دا چې په پولیو مرض باندې تر دې دمه قابو نه موندلی شو او بلکې دغه علاقو کې چې کوم دی هغه مرض لږ زیات شو بیا د اجلاس وروسته مقامي اسمبلی د ودانۍ نه بهر خبر اعلان سره خبرو کې سایر افضل تارټ ویلا چې نن یو اعلی سطح اجلاس هم راغوښتل شوی دی چې پکې د څلور وانو صوبایي صحت وزیران چې کوم دی هغې نه علاوه سکیان او د داخله وزارت چې کوم چارواکي دي هغه پکې هم ګډون کوي چې راتلونکي لپاره څه لایې عمل وټاکلی شي د سایر افضل تارټ وینا وه چې وفاقي او صوبایي حکومتونه دا کوشش کوي چې په فوري توګه باندې د ملک نه بهر سفر کوونکو مسافران چې کوم دي هغې له په ایرپورټونو باندې کاونټرې جوړ کړلی شي او هغې له بیا د پولیو قطرې ورکولو چې کوم دی هغه خصوصي انتظامات وکړلی شي د یو پښتنه د یو خبريال په پښتنه باندې سار افضل تارټ دا وینا وه چې طالبانو سره د مذاکراتي عمل کې به موږ کوشش کوو چې کوم دا پولیو مهم په قبایلي سیمو کې دی په دې حق له هم خبرې وکړلی شي او که چېرته د پولیو د مرض باندې موږ لکه دا موږ د مخنیوي کې موږ کامیاب شولو نو په درې میاشتو کې نه صرف یا دا چې پابندیانې به ختم کړل شي او یا کېدای شي په دې کې نرمي راوستلی شي
دا مشال ریډیو د شورو د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلی
په پوکم یو لس بجې
حجرا
په یو نیمه بجا
ستونزه او سرکار
په پاو باندې دوه بجې
د کرخه په غاړه
په دوه نیمه بجې
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجې
شال او شمله
په پوکم سلور بجې
د مشال تر رڼا لاندې
په سلور نیمه بجې
د پاکستان د قدرتي افتونو د نظم اداره افډیمه وای سر لنځ خا د خبر د تیرا سیمې د جګړو پوزي ملت لوجه به کور شوی خلک بیا خپلو کولو ته ستانه کېدل شروع کیږي د ویل دي چې د خلکو سربازینی مرستې هم کیږي چې تفصیل د فرهاد شنواری پر رپورت کې
د قبایلی سیمو د قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره اف ډی ایم ای وای چې د مئی و منټې نه به د تیرا میدان نه به کور شو خلکو د ستنې دوه دویم لړۍ پیل شي دوی وویل چې په دې کې به ملک دین خیل د و مئی نه تر لسم مئی پورې ادم خیل به د یو لسم مئی نه تر دیر لسم مئی پورې شلوبر قبیله به د څور لسم مئی نه تر ویشتم مئی پورې او زخه خیل به د اتیشتم مئی نه تر نه ویشتم مئی پورې ستنولې شي په دې حق له د قبایلی سیمو د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې یا اف ډی ایم ای او چارواکي عرفان الله مشال ریډیو ته وویل
دا سبا نه ریټن شروع کیږي او وزرا څه درې کورنۍ یا په څه موږ سبا شروع کیږي او مشته پر دې چرمینې به شروع کوه چرمینې به دا امبارکیشن پوینټ
دی په پی خبر کې د تیرا میدان نه به کور شو یو تن رحمان شاه اپریدای وای چې دوی ډیر خوشاله دی چې خپل وطن ته ستنیږي
موږ ډیر زیات خوشاله یو چې خپل لوکیل روان یو او خپل اپای زوی روان یو نو اوس ګوره چې کوم لکه ترانسپورټ شو د ویل ته د اوسې دوه کم چې بسنګ کموال به وته وته وتلوي به وته یو یاره هو انیفای کیټ شو یا سوګون شو یا پرسه شو لکه ډیر داسي بیا کوټه کورونا خلکو ویرون دي نو هغه اوس په پاتې نه پوي ګوچه غوله به کوټه هغه د جوړولو یا د غوډه پورا څه په دوه پس په وترویر کې وکنه خولي وینداسې او بس خولي بهر کې نه ځین چې بهر نه کې وڅ مشکلات چې دا حل کړلای شي او ته ملوس
د اف ډی ایم ای چارواکو زیاته کړه چې دوی به د تیرا میدان نه به کور شوې هر رجستر کورنۍ ته د ترانسپورت خوراک او د صفایي کیټ اسانتیا ورکوي او تیرا ته چې ورسي نو د یو وخت تیار خوراک او د شپږو میاشتو راشن به هم ورکوي. یاد دی وی چې د تیر کال په جنوري میاشت کې په تیرا میدان کې د دوه وسلوالو ډلو ترمنځ د نښتو له امله په زرګونه خلک بېکوره شوي وو، خو اوس په دې وروستیو کې په تیرا میدان کې پوز عملیات وکړل او ادعا کوي چې د تیرا میدان سیمه یې د وسلوالو نه پاکه کړې ده او خلک یې ورته واپس راتلی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
هلته د طالبانو پر ضد د پوځ د عملیاتو له وجې د جنوبي وزیرستان د بابړ ګڼ خلک نورو سیمو ته په کډه کولو مجبور شوي. دوی وایي هر څه یې په کورونو کې پریښي او یوازې د کور غړی محفوظه ځایونو ته رسولی دي. مشال ریډیو سره خبرو کې د خلکو له حکومت غوښتنه وکړه چې دوی ته باید داسې سهولت برابر شي چې خپلو کلو ته یې واپسي ممکنه شي. سیلاب مسعودی نور حال لري.
د شلي وزیرستان په سیمه بوبړ کښې د طالبانو په خلاف د پوځي عملیاتو په وجه یو شمېر مسعود قبایلیون د بټانو قبایلیانو سیمو سراغر او خیساري ته راوړېدلي دي. په دا قبایلیون څه تېرېږي؟ یو کس محمد شفیق مسعود ویایي رابوت خان زیاتوی چې سخت گرمی دا د ونو غنو لاندې پراته یو، ایس حکمو ها پښتنه نه کوي. دغو قبایلیانو په باره کښې چې زه د سیمې نه د قومي اسمبلۍ نماینده مولانا جمال الدین سره وژغېدم، هغوی وویل چې دا بې طرفه قبایلیون دي، د دوی ملاتړ نه کول د حکومتي چارواکیو د حقیقت نه د سترګې پټول دي. دغو قبایلیانو د صدر، وزیر اعظم، پوځي سرلشکر او د پښتونخوا د گورنر نه غوښتنه وکړه چې دوی دې بیرته بوبړ ته ولیږدوي او لیا دې د ډیر اسماعیل خان ټانک په لوري د تللې لارې ورته سامې کړي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیر اسماعیل خان.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کل جون یو څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا بې روزګاره دي،
بجلی نشته،
بچي د شپې جاړي، د ګرمۍ د وجې
د غریبانو تپوس کو څوک نه.
مشال شته که نه؟ تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د یو ایس ای آی ډی یا د امریکا نړیوالې پرمختیایي ادارې د باجوړې جنسي هغه ماشومانو سره چې پلرونه یې په ترهګرۍ کې د لاسه ورکړي دي او یا هم کورونو ته نقصان رسېدلی، هغوی سره مرستې کړي دي. خلک په دغې باندې ډېر خوشحاله دي. زموږ همکار شانواز ترکزی پی رپورټ لري.
په باجوړ جنسۍ کې د نړیوال تنظیم یوسیډ لخوا د ترهګرۍ ضد جګړه کې مړو یا زخمیان شوو تنانو د کورنیو سره د سکالرشپ په لړ کې مالي مرستې کېږي چې دغه ولس وایي د هغوی په یادو مرستو ډېر کار روان دی. د یوسیډ په وینا دا مرستې د دغه کورنیو سره په دې خاطر کولی شي چې ګینې د دغه کورنیو ماشومان ښه سبقونه ووایي او د کورنیوي روزګار هم روان شي. شاه خالد د چینګۍ مامون د اوسېدونکی دی او هغه وویل چې د هغوی په سیمه کې څو کاله وړاندې چاودنه شوې وه چې د هغه پکې یو وخت په الوتې وه او نن مرستو له راغلی دی.
شیم په کړه کښې د دان غوښته چې زما ماشومان باندې څوک داسې یو اداره را شي چې هغې تعلیم ولا ورکړي خرچه هغې برداشت کړي او بس د الله مهرباني وه چې ویسیډ والا خدای پاک راولېږله او د هغې په مرسته په هغه باندې لکه مونږ ته امداد هم وشو مخکې مالي امداد هم وشو اوس لکه سکالرشپ هم انشاءالله میلا وشي راته.
اجمل خان د کټ کوټ باجوړ اوسېدونکی دی او هغه وویل چې هغه هم په یو جګړه کې د راکټونو په ګولو ولګېد چې دواړه لاسونه یې والوتل. دی وایي وړاندې هم د ویسیډ لخوا مرستې ترلاسه کړي او نن ورته یو وار بیا امداد ورکولی شي.
ما تر مخکې د ادارې د طرفه ما ته سامان میلاو شوی دی. ما په روزګار شروع کړی دی، د تروزوی مې کور په روزګار کوي، دوکانداري زما دوانه لاس خراب دي که نه او رمون ډېر جوړېدی مونږ ډېر دښې وو خو چا زمونږ تپوس نه کړی وایف سیر زمونږ تپوس وکړو او مونږ یې را وغوښتلو مونږ ته یې خپل شیواله کړو کوره کور ته لال را ورسو کوم ځای ګڼې ته وهغه دوکان ځای ته لال را ورسو کوم ځای مې ورته لیکلی وو بیا یې لاره د سکالرشپ دغه وکړه. زما شپږ ماشومان دي، دوه کړی مې لیکلي دي او نور پاتې دي.
د سیوی مامون د اوسېدونکي عبدالجبار خان وایي چې هم په تېرو حالاتو کښې د هغه ورور مړ شوی وو نو د هغه د کورنۍ سره نن مرستې کېږي.
جی حیات الله نوم یو تقریبا څه د 25 سال به وشي د یونیسیف د طرفه نه زبردست سکالرشپ میلاو شوی د مونږ د دې طرف د دې ډېر شکردار یو ډېر مطمئن یو انشاءالله چې الله پاک دغسې نورې ادارې هم راوي دی الله خپل طرف یې ورکړي او داسې خپلې خپلې کارونه وکړي زموږ د ماشومانو زموږ دپاره.
د سکالرشپ د پروګرام خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو لپاره انچارج فیصل خان نه مو پوښتل چې دا روپۍ څومره دي چې دغه ولس ته ورکولی شي.
دا د پولي شهدا لپاره کوم ترتیب جوړ شوی دی هغه ترتیب باندې چې دی مونږ دوی ته پیسې ورکوو که نه ګورنمنټ او د پرایویټ سکول ماشومان چې دی بیل بیل حساب دی. دا خو اصل کې مونږ دوه اکساتو کښې دي د سکالرشپ ورکو لګیا وو 4-5 million rupees دي دا دوی ته ملاویږي لګیا دی.
د ده په وینا دا مرستې د ماشومانو سره کولی شي نو د باجوړ ایجنسۍ د دغه ماشومانو شمېر 1.5 دی چې د 1 اویا کوړمو سره تعلق ساتي. دی وایي چې دا روپۍ صرف د ویسیټ له اړخه هغه تنانو ته ورکولی شي چې د ترهګرۍ ضد جنګ کې زخمیان شوي او یا مړه شوي وي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، باجوړ ایجنسۍ.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. په دې وروستیو کې د خیبر پښتونخوا له واکمن ګوند تحریک انصاف سره د اړه لرونکو یو شمېر صوبایي اسمبلۍ د غړو ترمنځ اختلاف رامنځته شوی چې له امله یې ځینې غړو د فارورډ بلاک په نامه بله ډله جوړه کړې ده. د دې سربېره صوبایي حکومت تېره اونۍ له کابینې څخه د ډاډ وړ کارکردګي نه ښودو په ترڅ کې یو صوبایي وزیر او یو مشیر له خپلو څوکیو لرې کړي دي. د دې په اړه احمد شازمي رپورټ لري.
د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت تېره اونۍ د صحت صوبایي وزیر شوکت یوسفزی او د وزیر اعلی مشیر یاسین خلیل له خپلو څوکیو څخه لرې کړل. صوبایي حکومت د دوی د لرې کولو د لامل په اړه ویلي چې د دوی کارکردګي د ډاډ وړ نه وه نو دوی یې لرې کړل او دا ډول د درو نورو وزیرانو څارنه هم کوي چې په اړه به یې وروسته پرېکړه کوي. تر دې وړاندې له تحریک انصاف سره اړه لرونکو د صوبایي اسمبلۍ ځینو غړو د خپل ګوند له مشرانو سره د اختلافاتو په ترڅ کې د تحریک انصاف فارورډ بلاک په نامه یوه بېله ډله جوړه کړې ده. په داسې حال کې چې د صوبایي حکومت یو کال لا هم نه دی پوره سوی نو بیا ولې ترمنځ اختلافات رامنځته شول؟ په پېښور کې مشر خبریال او د سیاسي چارو شنونکي شمیم شاهد وایي د تحریک انصاف غړي په نظریاتي او فکري ډول یووالی نه لري نو ځکه هر وخت ترمنځ اختلافات موجود وي.
هغه خلک چې یو بل سره نظریاتي او سیاسي تړون لري د یو بل په تبه باندې پوهېږي د یو بل د خیالاتو نه خبرې نو دا تحریک انصاف کې نشته. د یو کال پوره کېدو نه وړاندې په دې کې اختلافات شروع شو. په وزارتونو باندې اول اختلافات وو، بیا وزیرانو په یو بل باندې تورونه لګولو، بیا پکې دغه شان فارورډ بلاک جوړ شو او اوس حال دا دی چې یو وزیر او یو مشیر د هغې د چوکو نه لرې کړی شوي دي.
د خیبر پښتونخوا د صوبایي حکومت د تیر څه کم یو کال کارکردګي ته په کتو سره کارپوهان په دې نظر دي چې واکمن ګوند تحریک انصاف د حکومت د چلولو تجربه نه لري او له همدې امله د ګوند مرکزي مشران او صوبایي مشران هم پر ډیرو فیصلو نه سره جوړیږي. د سیاسي چارو کارپوه رحیم الله یوسفزی وایي چې د ګوند مرکزي مشران د صوبایي حکومت په چارو کې لاسوهنه کوي.
سمه نه خوري دا وزیر اعلی چې کوم دی پرز خټک هغه دا شکایت په ښکاره باندې خو نه کوي. خو مونږ خبر یو چې دوی چې کوم مرکزي مشران دي د ګوند هغې ډېر په صوبه کې د صوبې په حکومت کې لاسوهنه کوي.
د خیبر پښتونخوا له سوی حکومت څخه د قومي وطن پارټي د لری کېدو وروسته اوس جماعت اسلامي او تحریک انصاف په واک کې پاتې شوی دی. دا چې د واکمن ګوند له اختلافاتو څخه به اپوزیشن سره ډول ګټه پورته کړي او آیا د دې هڅه به وکړي چې خپل حکومت جوړ کړي. شمیم شاهد وایي چې د پاکستان د مرکزي حکومت واکمن ګوند پاکستان مسلم لیگ نواز ډله کولای شي چې د اپوزیشن ډلو سره په ګډه په خیبر پښتونخوا کې په جمهوري توګه حکومت جوړ کړي، خو د ګوند مشر او وزیر اعظم نواز شریف داسې نه غواړي.
پاکستان مسلم لیگ بالخصوص میا نواز شریف دې ته تیار نه دی چې په دې صوبه کې کمزن بدلون راولي یا په دې صوبه کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت ختم کړي. زموږ د مسلم لیگ مشران هم دا اوریدلی دي چې نواز شریف وایي چې ما دا حکومت بدل کړي نو بیا به دا خلک ما به چې پنجاب ته راځي او په پنجاب کې مالا مشکلات جوړي.
په خبر پښتونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ کې حکومت ویلي و چې په صوبه کې بدنامۍ په ختمولو او د ولس د اقتصادي حالت په ښه کولو سره نوی بدلون راولي، خو د سیاسي چارو شنونکي وایي چې تر اوسه لا دوی د دې بدلون څخه لری ښکاري.
د نړۍ رنگونه د نړۍ عجیب قصې، انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی په ورځ دا نړۍ رنگونو خبرونه کی اوریدل مه هیروي.
اوریدونکو د نړۍ رنگونو خبرونه تاسو نن نشر کیږي له مشال رډیو څخه. خوست د خبرونو د لنډیز وخت له منور شای اور.
د پاکستان استخباراتي ادارې په شمالي وزیرستان کې ځای خلکوای پرون په شوال سیمه کې د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو تربنځه تازان ختی شوی چې پکې لک تر لګه اته وسلوال وجل شوی او یو شمیر جوبل شوی دی. د طالبانو ځنی زرایو بیګا مشال ریډیو ته د ټلیفون د لارې د دغن خطو تصدیق کړي چې د شهریار مسعود او خان سید سجداد د ډلو تربنځه شوی. ټاکل شوی چې نن با د خیبر ایجنسی د تیرا میدان سیمینه د بدامنۍ لوجه به کور شوی خلک پولیسي متاستنیږي. په قبایلی سیمو کې د قدرتۍ افتونو سره د مبارزې اداره وای د کډوالو د واپسې د عمل با په مرحله وار توګه تر سره کیږي. پرون اسلام آباد کې د قومي اسمبلی غونډه شوی چې پکې د صحت د نړیوال ادارې دبليو ایچ او لخوا د پولیو رنز لوجه په پاکستانی وګړو د سفری بندیزونو په اړه بحث کړي. په دغه موقعه د صحت وزیر مملکت سایره تارل پر پارلیمان ته ویل د پولیو وران د ختمولو لپاره د صحت وزارت بیړني ګامونه پورته کوي چې په کې باراتون کې میاش د پولیو یا ګوزن خلاف خاص کمپاین لپاره د کابه امام هم پاکستان ته راځي. پاکستان د افغانستان په بدخشان ولایت کې د غر خویدلو له وجې متاثر شوی خلکو لپاره مرستې استولې دي. د امدادي سامان چې د پاکستان د حکومت او ولس له اړخه پرون د جاز په ذریعہ فیض آباد هوایي ډګر ته رسیدلې، په کې خوراکي مواد، داروغان، خیمه، جامې او یو شمېر نور توکي استول شوی. د امریکا صدر باراک اوباما وايي هیواد به د بوکو حرام لخوا د تختول شوی جنکو د خلاصولو لپاره د نایجیریا سره هر ډول ممکن مرستې کوي. دا په داسې حال کې ده چې پولیس وايي د نایجیریا په شمال کې بوکو حرام وسلوالې ډلې نورې اته جنکې هم برمته کړي. یاد اسلامي وسلوالې ډلې درې هفته وړاندې هم د اسکول نه سباندې 200 جنکې تختولې دي. او روس ویلي په یوکرين کې د تناو کمولو لپاره که هر ډول نوې خبرې کیږي په کار دي چې د یوکرين د مشرقي برخې روس پلو بلتون پاله پکې هم شامل کړي شي. یوکرين دغه مطالبه رد کړی ده.
منور شادر ته د خبرونو لنډیز وای. اوریدونکو زباله رابیا اکرم خان څخه د پاکستان د جنگ او مشرق ورسپانو د ادارو غټکی وور.
جنگ ورسپانه خپل ادارې کې وزیر اعظم نواز شریف د خلیلی کې چې ځینې عناصر طالبانو سره په رسوندې خوشاله نه دي. د عناصر نه زموږ ملګری دي او نه د تحریک طالبان. ادارې زیاتوي چې حکومت او طالبانو دواړو لپاره دغه عناصرو نظر ساتل پکار دي. څوک چې رسوندې نه خوشاله نه دي او دغه عناصرو منفي سرګرمیانې د ملک امن او امان د بحالۍ په لار کې خنډ جوړېدل هم نه دي پکار. ادارې وایي طالبانو له اړخه د رسوندې نه په سترهګرۍ په پیښو کې کم کمې راغلې وو، هغه باندې اولس خوشاله وو او اوس اولس په انتظار دی چې کله مذاکراتی عمل کامیابی سره سرته ورسی او ملک کې امن او امان واپس راشي. ادارې لیکي پکار ده چې مذاکراتی عمل لا وخت وټاکل شي او په دې لړ کې حکومتي او طالبانو کمیټیانې دی په فوري توګه فعال کړي شي او اوس وخت راغلو چې طالبانو سره نیخ په نیخه مذاکرات وکړي شي. دواړه فریقین دي خپل خپل شرطونه د مذاکرات په میز کې دي او افهام او تفهیم په ذریعه دي مسلې هوارې کړي، ځکه چې ملک دا وخت د بحرانونو مخه ده او په دې قابو موندلو اسانه لار د امن لار ده او دا مذاکرات په ذریعه ممکنه کې دیشي. مشتک ورسپانه خپل ادارې کې لیکي د صحت نړیوال ادارې د پولیو مرز نوي کیسونو لوجه پاکستان په شمول په لسو ملکونو سفری پابندیانې لګولې دي او ویل دي ک پولیو مرز خاتمه و نشو نو ټوله نړۍ د دینه متاثرې دي شي. ادارې مخکې لیکي لبد مرغه زمو په ملک یو داسې طبقه موجوده ده چې اغه پولیس اسکی ورکون کې رضاکاران وژلې دي. ادارې زیاتوي د یو څو وجوهات کې دي شي یو خدای منفي سوچ ته چې د ساسکونه په خاص توګه ماشومان جنکه متاثرېږي او بلدا چې اسامه لادن لټون کې ډاکټر شکیل افریدی په مرسته اختیار کړی شوی طریقه و. ادارې وای نو ځکه ځینې خلک د دې مخالفت کوي خو د مرز نه متاثره معذورانو د حالت احساس کولو ته څوک هم تیار نه دي. ادارې وړاندې لیکي کدا صورتحال نور هم سنگین شو نو دا پابندیانې سیوا کېدی شي او دا نتیجې راوتی شي چې بهر ملکونو کې محنت مزدوري او روزګار لپاره تلونکي خلکو باندې متعلقه ملکونه ویزې بندولی شي. ادارې اخیره کې لیکي په دې لړ کې د ملک عالمانو مرسته دې ترلاسه کړی شي او ولس په دې خبره تیار چې پولیس اس کې ورکول سره اساس ماشومان مستقبل محفوظ دي. دا کار سکیورټي ادارو او عالمانو په نگرانی کې دی وکړی شي چې ملک نه د دې موزي مرز خاتمه یقیني جوړ کړی شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات
اوریدونکو د نړۍ والو مطبوعاتو کې درته د نیو ټایمز او رسپانې د وال سټریټ جرنال او رسپانې د مقالو غټ کې درورو. نیو ټایمز رسپانې لیکلی چې پاکستان کې خبر اعلان د امنیتي دارو او وسلوالو دواړو څخه په خطر کې دي. په دې اړه اندېښنې تر هغې وروسته زیاتې شوې چې د جیو ټي وی یو خبریال حمید میر په یو وسلوال برید کې زخمی شو او د هغه کورنۍ ویل دا حمله د پاکستان جاسوسي ادارې ISI کړې ده. بلخوا وال سټریټ جرنال ورسپانې لیکلي چې امریکایي پوځیان په داسې وخت کې له افغانستانه په وتو دي چې اوس د افغان امنیتي ځواکونو وړتیا یا قابلیت ډېر ښه شوی او کولی شي د خپلو خلکو امنیت وساتي. د دوړو مقالو غټي برخې درته فرخنده اسد وای.
نیویارک ټایمز لیکي د بخنې نړیوال ادارې امنیسټي انټرنیشنل په پاکستان کې د خبريالانو په اړه په خپل یو تازه رپورت کې ویلي په تیر شپږو کالو کې په دغه هیواد کې 14 خبريالان د خپل کار په دوران وجل شوي دي. دوی یا خو د وسلوالو ډلو، استخباراتي ادارو، د سیاسي ډلو او یا د طالبانو لخوا د دړکو وروسته وجل شوي دي. نیویارک ټایمز لیکي د پاکستان میډیا خو په منظمه توګه د محاصرې لاندې ده او خبريالان د ازادي نه لري چې بغیر د سویرې خپل رپورٹنگ وکړي او رښتیا وخایي. د امنیسټي انټرنیشنل د ایشیا څنګه برستيال مشر ډیوډ ګریفیتس وای په 2008 کال کې چې کله په پاکستان کې وخت پوزي امیر نه ولسی حکومت ته وسپارل شو نو له دغه وروسته د حکومت اخوا خبريالانو ته کم تحفظ ورکړل شوی. په دغه رپورت کې د سنا سلسله خبريالانو سره د دوی د کار او په دغه هیواد کې د خبريالانو د ټولنې د مسلو په اړه مرکې شوې دي او په تیر اونۍ کې له هغه پیښې وروسته خبر شوی په کومه کې چې خبريال حامد میر شپږ ډز ولګید. په حامد میر د وسلوال برید وروسته په خبريالانو کې دا ویره نوره هم زیاته شوه چې دوی د وسلوالو ډلو او د دغه هیواد د امنیتي دارو لخوا کله هم په نخښه کېدلی شي. په پاکستان کې نه یوازې خبريالان خپل ژوند په اړه اندېښمن دي بلکې د دوی د کورنۍ پر غړو هم تشدد شوی دی. بلخوا وال سټریټ جرنال لیکي د افغانستان نړیوال ځواکونه په وتلو دي. دوی په دغه هیواد کې خپل کار سرته ورسوه. په هلمند کې په یو وخت کې نړیوالو عسکرو دیرش اډې لرلې او اوس د اخري اډې نه هم عسکر روان شوي دي. په هلمند کې یوازې د برتانیې تر سلو پورې عسکر په دغه جګړه کې وژل شوي دي. وال سټریټ لیکي اوس پوښتنه دا ده چې آیا افغان امنیتي اسکر د امنیت ذمہواری لپاره پوره تیاری لري او کنه. نړیوال اسکر وای دوی افغان ځواکونو ته د تیر یو کال نه روزنه ورکوي او د دوی د صلاحیتونو په اړه هیلمن دي. په تیر یو کال کې د امنیت ذمہواری زیاتره هم د افغان ځواکونو په سر و ولې نړیوال اسکر زیاتره هم په خپلو اډو کې وو. ورسپانه لیکي د دې یو ښه مثال د 15 اپریل انتخابات وو. په دغه ورځ پوز او پولیس ځای پر ځای شوي وو او خلکو د خپلو رایو استعمال وکړ. یوازې په سنگین ولسوالۍ کې په تیرو انتخاباتو کې 5000 خلکو ووټ اچولې. د 2009 کال په انتخاباتو کې دغه شمیره 199 و.
د مشال تر رڼا لاندې
دا د دې داری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوپ
ډیره سخت راغلی تیر هر
څه کې مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د
مشال تر رانا لاندی بحث د سینی او نړی حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روشانه کولو یو وخت کوي.
د سیسی چابای د پاکستان نه د زمونږ صدر یو فرست دی د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو دا بحث تاسو نن وړاندې کی د یوکرین په اړه کې تاسو یو ریپورت لرو. په یوکرین کې د روس پلوه بیلتون غوښتونکو غوښتنه کړې ده چې د غلطه دی ټول پښتنه وشي چې آیا دوی غواړي چې د یوکرین سره پاتې شي او کنه. بلخو امریکا او یورپی یونین په دې خبره سخت اعتراض کړی دی او دا غندلې ده. په اړه د احمد شیبر څخه تفصیل اورو.
د امریکا متحده ایالاتونو د اوکراین په ختیځ کې د روسي پلوه بیلتون غوښتونکو دا پلان رد کړ چې د خپل برخلیک لپاره به ټول پښتنه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت چارواکو ویل چې دا د کریمیا په څیر لوبه ده. په کریمیا کې د مارچ په وروستیو کې له خلکو پوښتنه وشوه چې له اوکراین څخه بېلېدو ته او له روسیې سره یو ځای کېدو ته رایه ورکوي که نه. دا ټول پوښتنه په داسې حال کې وشوه چې روسي ځواکونه کریمیا ته ننوتي وو. د اوکراین په دونیتسک او لوهانسک کې روسي پلوه بیلتون غوښتونکي واکمنان دي او د هغوی مشرانو وړاندیز کړی دی چې د مې په 12مه به ټول پوښتنه وکړي. په واشنگتن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې له مشې سره د خبرو پر مهال د ټول پښتنې دغه وړاندیز په کلکه رد کړ. موږ په دونیتسک او لوهانسک کې د روسي پلوه بیلتون غوښتونکو هڅو ته ډېر اندېښمن یو. په صراحت وایم چې د مې د 12مې ټول پښتنه خوشي تشهد سره موږ په ښکاره د غیر قانوني هڅ سره دوو او دا د اوکراین د نورو ویشلو په معنا ده. د اوکراین په ختیځ کې د روسي پلوه بیلتون غوښتونکو د ټول پښتنې له وړاندیز وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبرداری ورکړ که چېرته روسیه بل ګام واخلي او هڅه وکړي چې د اوکراین ختیځې برخې له خپلې خاورې سره یو ځای کړي نو د امریکا او اروپایي ټولنې له سختو بندیزونو سره به مخامخ شي. د سیشنبه په ورځ په واشنگتن کې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر کارتن اشتن هم ټینګار وکړ چې د اوکراین برخلیک باید نور ونه ټاکي په خپل اوکراینیان وټاکي. دا وایي دا د اوکراین په خلکو پورې مربوط ده چې پریکړه وکړي چې اوکراین څرنګه دی او څرنګه به وي. دوی به دې ته په ډېر دقت ګوري چې موقف یې د نړۍ په کوم ځای کې دی. کله چې روسیې نږدې یوه نیمه میاشت مخکې کریمیا له خپلې خاورې سره یو ځای کړه لویدیځو هیوادو پر روسیې یو لړ بندیزونه ولګول. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په روسیو کې وویل چې دغو بندیزونو د روسیې پر اقتصاد یو څه منفي اغېز کړی دی.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شئ.
اوریدونکو پاکستان کې د پولیو یا ګوزن وایرس شتون د افغان چارواکو اندېښنې راپارولې چې کېدای شي دا مزورونکی وایرس افغانستان ته هم ورشي. افغان چارواکي وایي پاکستان ته هر ورځ ډېر خلک تګ راتګ کوي چې له وجې دا وایرس په اسانۍ سره افغانستان ته ورتلی شي. یاد دوی چې د صحت نړیوال ادارې ډبلیو ایچ او ویلي چې د پولیو وایرس له پاکستانه ګڼو هیوادونو ته خپرېږي او پکار ده چې ټول بهر تلونکي پاکستانیان د دې رنځ د مخنیوي څاڅکي واخلي. نسیم شفق په رپورټ لري.
په پاکستان کې د ګوزند پیښو زیاتېدل د افغانستان د عامه روغتیا د وزارت سختې اندېښنې هم راپارولې دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزیره سوریا دلیل وایي چې هر ورځ ډېر شمېر خلک پاکستان ته تګ راتګ کوي او ممکن له هغه هیواد نه افغانستان ته د ګوزند وایروس را انتقال کړي. سوریا دلیل د سه‌شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د افغانستان هغو سیمو ته به دا وایروس ولېږدول شي چې ډیورن کرښې ته نږدې پرتې دي.
معلومه خبره ده دا د افغانستان لپاره یو جدي ګواښ دی ځکه پاکستان ګاونډی دی او اوږده پول لري. د دواړو هیوادونو ترمنځ د خلکو تګ راتګ ډیر زیات دی او دا د دې لامل ګرځي چې د ګوزن ویروس په جنوبي او ختیځو سیمو کې خپور شي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د اندېښنه وروسته له هغې څرګندوي چې ډبلیو ایچ او یا نړیوال روغتیایي سازمان اعلان وکړ چې په پاکستان کې د ګوزن یا پولیو پیښې له 9 سکال 95 ته زیاتې شوې. حتی ویل شوی چې له پاکستان نه مصر، سوریه او ځینو نورو هیوادونو ته هم د ګوزن وایروس انتقال شوی او د مهال پاکستان، افغانستان او نایجیریا د دې وژونکي ناروغۍ د وایروس له خطر سره مخامخ دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم وایي چې په تیرو کلونو کې په دې هیواد کې د پولیو یا ګوزن ډېرې پیښې په کندهار او هلمند کې لیدل شوې وې، خو سږکال دا پیښې په کونړ، لغمان او ننګرهار کې لیدل شوې. د عامې روغتیا وزیر سوریا دلیل وایي دوی هڅه کوي چې له پاکستان سره په پوله کې د پولیو یا ګوزن د واکسین د تطبیق مرکزونه زیات کړي تر څو د هیواد ته د انتقال مخه ونیول شي.
در نقاط سرحدی به شمول تو
د تورخم او سپین بولدک په ګډون په نورو سرحدي سیمو او پاکستان ته د تګ راتک پر لارو له 15 کلونو څخه کم عمر لرونکو ماشومانو ته د پولیو د تطبیق مرکزونه زیاتوو، خو دا وایم چې پاکستان په قطعي ډول افغانستان ته د ګوزن د ویروس منبع ده او دا د دې سبب کیږي چې زموږ ماشومان هم په ګوزن اخته شي.
د روغتیا نړیوال سازمان سرګند کړي چې د ګوزن ډیری پیښې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو او په قبایلی سیمو کې لیدل شوی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم وایي د پولیو یا ګوزن کومې پیښې چې په افغانستان کې موندل شوی له هغه ویروس سره ورته دي چې په پاکستان کې موجود دي.
اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت
غازی امان الله خان یو ستر انسان و
عظیم زالی خان پاکیر پی یو روشن فکر ساره
امان خان بابا در پختنو پا غفتنو بانی در دی پارمانون رویده
دریا خان افریده در جرگو مرکو سره
تاگی سنو بروسین خلکو تیریاسی شعوری وره ورکلی
در پختون قوم در خوش قسمتی و چرا باچه خان بابا از یو شخصیت ورده ورکل
خان شید مرام داو چی لبولان تر چتراله دا بچی یو سی پشتو دیوی
ملنجان که پختنو پا درد بانی دیر درد من
د پښتنو د علمي، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو له مشال رېډي واوري.
د افغانستان بدخشان ولایت چارواکي وای دغلتا د غر خویدنې د پیخي قربانیانو سره د مرستو لړۍ روانه ده او دوی ته نړیوالو افغان حکومت او رضاکار او افغانانو نغد پیسې او خوراکي مواد ورسولې دي. د دې ولایت مرستیال والی محمد بیدار وای دغلتا د ورګو پولیس والی کې تیر هفته 300 کورونه د غونډې د خویدو له وجې له خاورو لاندې شوي او د یو اټکل له مخې خوښه 1500 کسان وژلې دي. احمد شیبر د نوموړي سره مرکه کړې او په سر کې ترې د شو مرستو په اړه تفصیل غوښته.
اکثره ملي او بین المللي نهادونه، ملي تجاران، همسایه ولایتونه، حتی همسایه ولسوالۍ د ولایت بدخشان، دوی هم سره په ډېره زیاته پیمانه کومکونه راوړي دي او تقریبا لس دولس جایه توزیع د کومکونو روانه وه. په ارګو کې حتی یو تعداد مواد یې موږ سټاک کړي دي، فیض آباد کې یو څه تعداد یې همالته.
په دغو موادو کې کوم شیان شامل دي، څه ډول شیان دي؟
دی کې غذایی مواد، غیر غذایی مواد، حتی نقدي پیسې هم یو څه ډېر محدود خلکو کومک کړی دی. او غذایی مواد لکه غیر غذایی مثلا کمپلا، خیمه، همدارنګ پکنیک، تراک، ترپال، سترنجی، د اشپزخانې کیټونه، مختلف مواد، غیر غذایی مواد همدارسم که اوړه، بوره، غوړي، یعنی هغه کوم شی چې ضرورت یا حتی شیدې، بسکټ، یا ټول شیان په دې موادو کې شامل دي. په عادلانه ډول د خلکو ترمنځ تقسیم کیږي.
بدر صاحب، په دقیق ډول اوس تاسو ته معلومه شوی ده چې څو کسان تلف شوي دي؟
ولا دقیق رسو ویلی تر اوسه پورې، ځکه چې هماغه تعداد چې موږ په نومو ولد پیدا کړي دي، نور نو کار څوک موږ پوښتنه ورنه کوو. دا کمیشن په دې ارتباط باندې ټاکل شوی دی، دی واجد شرایط پیدا کوي، نظر په کټګوري باندې او شهیدانو لیست ورسره دی. نو دوی تر اوسه نه دي توانېدلي چې دې نه پورته لاړ شي. هر څوک وایي چې خلک ډېر شهیدان شوي دي، اما داسې کورنۍ شته چې هېڅوک یې نه دي پاتې. کاکا زوی، ماما زوی، خاله واما یې هم لري، نو ممکن د هغوی هغه نشته دلته.
ستاسو له اټکل سره سم څومره کسان باید وفات شوي وي؟
نو دلته 300 کورونه دلته تر هغه لاندې شوي دي، تهدید لاندې شوي دي. که هر کور شپږ نفره کې، نو 300 ضرب شپږ 1300 نفره باید شهیدان شوي. خو چون ورځ وه چې زه فکر کوم شاید له 1500 شاید تجاوز ونه کی اکثره خلک کورونا بیرون تللی وو او یو څه خلک نور ځایونو ته مهاجر شوي وو او بعضې خلک کاروبار پسې تللي مړي ژوندي ته تللي وو یو څه ځوانان وو چې په همدغه حادثې په وخت کې تېښته کړې ده نجات پیدا کړی زه چې فکر کوم ممکن له 1500 نه پورته نه وي
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د پښتنو
د عمر
بیا غینا پسته په ډیسټریکټ کې
مونږه تل دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ
اوریدونکو تاسو زبوغ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ په شبقدر کې په صدر غړې کې یو سکول دی چې سل مشومان به کې خوښ سل مشومان نه به کې زده کړه کوي خو د دې ټول لپاره الته یوازې یو استاد موجود ده د زده کونکو او هغه استاد له حکومت غواړي چې په کار د غلطه نور استادان راشي او همدارس ځینی نور سہولتونه هم دغه سکول ته برابر شي زما همکار شنواست رغزه د سکول ته ورغله دی او دا ریپورت پرې لګل
د صدر غړې د جنکو په سرکاري پرایمري سکول کې د یو کال راهسه سرکاري استاد نشته چې دغه سکول د ماشومانو لپاره د نېشنل کمیشن فار هیومن ډیولپمنت یعنی ان سی ایچ ڈی لړخه یو استاد مقرر ده سکول د ماشومانو شمیر د 13-15 کلونو راهسه د 300 یو سل تر کوڅ شوی خو استاد ایوای چې نه حکومت سرکاري استادان را لګي او بل خو هغه ته د 8 میاشتو تنخواګانه نه دی ورکړل شوی د سکول کې د استادانو د نشوالي نه علاوه نور څه ستونزې شته او یا نه یو ماشومه وای
ګلاله دریم کې نه میشتا نه ټاټو نشتا نه چیرو نشتا او نو بشتا نه بجلیشتا نه پکیشتا
روبی نومې او ماشوم په 5 جمعات کې سبق وای هغه هم د سکول حالت داسې بیان کړ
دی ګرمه ته ناشتو کنه بار چې بار خو بوټی نشتا نو یری هو بس سوګرا جوړی نو چې سوګرا شي بس لیکلو کې ویلا شروع وځره بیرال نه جوړی
زما سنی دا 5 کې دې 5 کال مخ کې قسم ډیر ماشومان میسنم پکی او سر میسن یو ته اوس پکې ماشومان لګ دی او سکول چا سکولونه پر هو دا چا
بیا مو د سکول د چوکیدار نه د سکول د خصمانه په اړه هو پوښتل
زمانو واجد خان دی دا جی په 84 کې جوړ شوی دا غنه بروسته چې کوم دنه په دې کې رسېړو مرامت اسم نه یو پر مرامت دی کې شوی 84 نه دی خو یره جی مونږ ایډیو ته درخواست ورکړې ډی ډیو ته ورکړې د خپل ایس ډیو ته ورکړې دی ډی سی ته ورکړې دی چې مونږ ته استادانو دو کرنه نشته دی خو غوی اس نتیجه باندې مونږ نه پېښې وې اوسه پوره
د سکول کې د یوازنی استاد رفعت ګل نه مو پوښتل چې کله سرکاري چارواکي د سکول تراشنو هغه ورته د سکول ستونزې وړاندې کړي او یا نه
کزه لکه حکومت د افیل کوم لکه ډپارټمنټ ول ته چمال یو ټیچر لکه لازم را کیږي چې ماته ډیره زیاته مشکل ده نو اغه لکه داسې اوس دی کلمه داسې 20 ماشومان له سرټیفیکټ ورکړي دي لکه خو مشکل اغه تم وی یا پرایویټ سکول ته زی یا لریبل سکول ته زی
د صوبای اسمبلی غړي او د سیکنډري تعلیم د سټینډینګ کمیټې چیرمن عارف احمد زی پوینا چې په ټوله صوبې کې د سور لزر استادانو کمې ده او هغه د ان ټی اس د نوي سیستم یا نظام د لاندې برتی کوي نو ممکنه ده د استادانو کمې پوره شي دی وای هغه به د سکول په اړه رپورت محکمې ته هم ولېږي چې بنیادی سہولتونه دی ورته ورکړې شي شانواز ترغزای مشال ریډیو شو قدر
اوریدونکو ته سي د شانواز ترغزي رپورت اورید اوس کورمه ته ځو کورمه کې د هغو سرکاري درو بجلی بند شوی چې د چارواکو په خبره بیلونه نه دی جمع کړي په دوی کې ډېرې د صحت او تعلیمي ادارو ادارې دي چې د کورمه ایجنسی د بجلی د محکمې په خبره لډیر وخت راهسي بیلونه نه دی ورکړي په دې اړه به تفصیل درته طارق ورغځي وایي
په قابلی سیمه کورم ایجنسی کې بجلی محکمې د مختلفو تعلیمي او د صحت ادارو بجلی بند کړی ده چارواکو په خبره دغه سرکاري ادارې بجلی بلونه نه ورکوي چې دا یو اخلاقي او قانوني جرم دی نو ځکه دوی دغه ګام اوچت کړو د کورمې د بجلی محکمې مشر چارواکي ایس ډی او شباب علي مشال لډیو ته وایي چې په سیمه کې د بجلی لوډ شیډنګ یو غټه وجه دا ده چې سرکاري ادارې د بجلی بلونه نه ورکوي او زیاتوي چې که دغه ادارې بجلی بلونه ورکول شروع کړي نو د سره د سیمې بجلی تر ډیره حده پورې ښه کېدای شي
انڈسٹری ریکوری کی اور سبھی لوگوں نے ریکوری کی اور گورنمنٹ کنیکشن نہیں کیجیے نہ ہونے کے برابر ہے مطلب 100% تم کا صرف 2% 3% ریکوری کیجیے بس بار بار تم کا ڈسکنیکشن ہوتا ہے اور پھر بھی پاگو پانی جی ان کا اس ویلو میں اگر نہ رکھو ریپلائی مجبور سے ڈسکنیکشن ہونا پیسے کو میں پورے واپس سے ریکوری ہوگی جنہوں بجلی اوپر سے جوڑوں اب دو دن عوام بند لوڈنگ کے زیادہ چہرے
پخبلو خبروں کے چارواکی اویل چی آواز سدے اوالزو پر سرکاری ہسپتالوں باندھے یو کروڑ اور اویا لکھ روپے د بجلی بلونا پاتی دی شباب علی دا ہم ویل چی پکوزی ابر کرم ایجنسی کے تعلیم محکمہ د شپتو لکونا د زیاتو روپو د بجلی محکمے قرض دار ادا چارواکی زیادوی جی پولیٹیکل انتظامی بجلی استعمال کڑی دا ہو ہغوی ہم بلونا نہ دی ور کڑی چی دغه سلسلہ د کالونو راہ سے روانہ دا د بجلی محکمے چارواکی په خبره پولیٹیکل انتظامی باندھے د ٹولو نہ زیاد د بجلی بلونا پاتی دی چی دا شاوخوا یو کروڑ او اویا لکھ روپے جڑے گی مونگ چکلا شباب علی نہ اپختل چی بجلی بلونا نہ ورکول پوجا تعلیمی اور صحت محکموں خلاف خطا سگام اچت کڑو خود پولیٹیکل انتظامی ب دفتر کے بجلی لا ہم نہ دے بند شیوی نو چارواکی پر جواب کے صدا سے اویل
تقریباً
شاوخوا اتوی زرد بجلی کنیکشن شیوی دی چې بده کې سالو سوا کنیکشن د مختلفو سرکاری دفترونو دی شباب علی وای چې دغه مهم یوازې له سرکاری محکمو پورې محدود نه دی بلکې د هغه ټولو خلاف دی چې څوک بلونه نه ورکوي تارق ورغزه مشال رادیو کرم ایجنسی
تان دی هلی د مشال او نیز خبرونه د پښتنو شزو د ژوند حال درکوي د هر شروع پر ورځ پاو کم یو لس بجې او د هر زیارت پر ورځ پاو کم دو بجې
وال سټریټ جرنال او رسپانه لیکي چې پاکستان کې د عدالتي نظام د کمزوري او پر عدالتونو د نه باور لوجې اکثره فیصلې په جرګو کېږي عدالتونو ته د نه تګ لوجې ځینې کورنۍ خپل منځي دښمنۍ د ځوانو جنکو په بدو ورکولو سره حلي د رسپانه په خبره دا کار نه یوازې د بشري حقوقو خلاف دی بلکې د پاکستان آئین هم ورته اجازه نه ورکوي اسرار عالم مومن د دې لیکنې غټې برخې درته وایي
وسټ جنرال کې د سوات بحرین په یو کلی کې جرګې اته میاشتې وړاندې یو لس کلنه امنا د هغې د تر د جرم په بدل کې یو تن ته په زور واده کړه د جرګې د مشرانو له مخې د امنا تر په یاد کلی کې په یو جنې باندې جنسي تیری کړی وو په مقاله کې راغلی د قبایلي روایتو له مخې د کلی مشرانو امنا او د هغې ولس کلنه د تړلورو په زور د جنسي تیری ښکار شوې جنۍ کورنۍ ته وسپارله همدا قسمه سوری یا په زور ودونه د پاکستان د قانون لمخې جایز نه دي خو چې په یو ملک کې عدالتي نظام کمزور وي نو اکثره پریکړې د روایتي او قبایلي نظام له لارې کیږي او هیڅوک په دې اړه پوښتنه نشي کولی په عدالتي نظام د باور د کموالي له کبله ځینو کورنیو ته د سزا ورکولو په موخه د هغوی میرمنې په سوره کې ورکول کیږي دا کار نه یوازې د پښتنو په سیمو کې بلکې په پنجاب او سند کې هم کیږي د بحرین د یاد کلی د جرګې غړی محمد ګل وایي دلته کې څوک په نافذ قانون او عدالتي نظام اعتماد نه کوي د په خبره جرګه مسلې زر هواروي نو ځکه دا تر ټولو خطرې کده د پاکستان عدالتونه د مقدمه په فیصله کولو کې کلونه وخت لري
شال او شملا
حمزه صاحب لکوي چې جګم شملا وټی چې دوه ته مې پرې نه خو
پړونی کا هر څومره وګد دې کډرون دې پر دې اورې راخه نمونه دا
د پښتنو کلچر څه دې
تمرستو تم لا تړ پننګ په غیرت باندې په شرم په حیا په دې باندې ولاړ وو پښتون کلچر
کلچر پټولنه کې څومره ارزښت لري
کچری کلتورونه د مین زوزی نو یو اړې ګړې به پیدا شي
کلتور څنګه بدلیږي
کلتور هغه وخت چینج کیږي چې د بل زنه کله یو پدیده راشي او پنا منا راشي
دا هر څه په شالو شملا پروګرام کې اوریدل شي د شروع پروس پاو کم سلور بجې او د خالی پروس پاو کم دو بجې
اوریدم کو شالو شمله خبرونه تاسو نساج بل جوړی نن د مشال ریډیو څخه اوریدئ شي. د امریکا فارن پالیسی مجلې په جنوبی شیا کې د پاکستان لخوا د تکتیکی ایټمی وسلو په اړه لیکنه خبره کړې. لیکوال وایي دغه وسلې په سیمه کې د موجوده ثبات لپاره ګواښ پیښوي او کېدای شي د طاقت موجوده توازن خراب کړي. احمد شاه اعظمی د دې مقالې مهم ټکي درته اوري.
په فارن پالیسی مجله کې مونیکا چانسوریا لیکي تاکتیکی یا ماهرانه اټمی وسلې هغه واړه بمونه دي چې تر لنډ واټن پورې وشتونکي میزایلونه چې د دشمن د ښارونو، کارخانو او نورو لوی اهدافو په ضد په تاکتیکی محدود او هدفي توګه کارول کیږي. دغه ډول وسلې بې ثباتي رامنځته کوي چې د وړو اټمی وسلو په پیل سره د لویو اټمی وسلو استعمال رامنځته کیږي. په مقاله کې راغلی پاکستان په سویلي اسیا کې د وړو اټمی وسلو په جوړولو کې رابرسېره شوی چې لکبل په سیمه کې د طاقت د موجوده توازن او ثبات ګواښ پېښوي. د امنیتي چارو کارپوهان په دې باور دي چې د هند او پاکستان ترمنځ شخړه غبرګونونه راپارولی سي او په پای کې په سیمه کې اټمی بحران ته لار هوارولی سي. مقاله پر مخ په 2008 کال کې په ممبئی کې د ترهګر برید په مثال راوړلو زیاتوي چې کچيري هند په روایتي ډول د هغه برید جواب ویلی وای نو پاکستان د هند په ضد د تاکتیکی اټمی وسلو د کارول ګواښ کولای سوای. مقاله کاږي هند په لومړي سر کې د اټمی وسلو د نه استعمال تګلارې په ډاګه کړې ده. دغه تګلارې په څرګند ډول وای هند به په لومړي سر کې اټمی برید نه کوي خو چې کله له دوی څخه د ډارې دوه تګلارې ناکام شي نو په جواب کې به د اټمی وسلو استعمال کوي. مقاله زیاتوي په 2001 کال کې چې کله د هند پر پارلمان تر هغه بریدو سو په پایله کې 12 کسان وژل شول نو د نوې ډیلی پولیسو ویل چې دغه برید د 15 پاکستانیانو په مشرۍ کې پر مخ وړل شوی چې د جیش محمد او لشکری طیبه سره تړاو درلودي. د دې سربیره په هند کې ځینو کډیو په برید کې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI ته غوتونیول. دغه حالت هند دې ته وهڅوي چې د لا زیات چمتو وسیدلو تګلارې جوړ کړي. د دې پالیسۍ لمخه به هند هر برید ته ځغرد ځواب وایي. د پاکستاني پوز په وینا د دوی لخوا تاکتیکی اټمی وسلې د همدا ډول غبرګون د مخنیوي لپاره جوړې شوې دي. مقاله په پای کې لیکي پاکستان باید د اټمی جګړې د مخنیوي لپاره اړین ګامونه واخلي او د تاکتیکی اټمی وسلو په جوړولو سره د ډارولو ثبات لمنځ یونسي.
یالو خزو د ژوند د ولاست راوړنه په اړه ځانګړیش وندې خبرونه سروې د هری نه پورس د مازیګر په سلونی می بجې په ژوندې پړه او د خالی پورس د ماسپخین په درنی می بجې لا مشال ریډیو واره زما د مليحه امیرزا.